کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنوردونکو السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زخیل خانې ما په لومړی سهارنۍ خبری خبرونی پیل کو. د خبرونی په پر کې تاسو پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته:
داعش په کابل کې د شیعهګانو په یو جماعت کې د مرګانۍ چاودنې مسؤلیت قبول کړ. د حلب پر ختیځو برخو باندې د سوریې د رژیم او د روسیې د هوایي قواو په بېدریغه بمباریو کې 15 کسان وژل شوي دي. او پرون د امریکا په دریو ایالتونو کې ټوپک والاو څلور پولیسان په نښه کړل او ځای پر ځای وژل.
نن د سه شنبې ورځ ده او د 1995 کال د لیندۍ د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 2014 کال د نومبر د میاشتې 22 سره سمون خوري. درنو اوردونکو، زموږ د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه دا مطالبه اوریدلی سي چې د مجرون نړیوالې ټولنې په یو تازه راپور کې راغلي دي چې د یمن مقاماتو د افریقا د شکر د سیمې هیوادونو ماجر بیرته جبوتی ته استولی دي. په دې اړه د جنیوا سره یو رپورټ لرو. د ننګرهار ولایت د پاکستان څخه راستنه سوي کورنۍ د مشکلاتو سره مخ دي او د حکومت سره څه غوښتنې لري. په دې اړه رپورټ لرو. د خوست په اړه هم یو رپورټ لرو چې د ښار شاري پراختیا پر مخ کې د ملي دفاع او زراعت وزارتونو اړوند هغه ځکه خنډ ګرځېدلی چې ښار ته نږدې پرتې دي. په دې اړه یو رپورټ دی. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ولایتونو کې د معیاري زندانونو د نشتون ستونزه به په دوو کلونو کې حل شي. دا ټول رپورټونه به د خبرونو وروسته چې سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته دراوروي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شیعهګانو د باقر العلوم په جماعت کې د مرګانۍ چاودنې مسؤلیت قبول کړی دی. په چاودنه کې 20 کسه وژل شوي او لا اتیا نه زیات زخمیان شوي دي. داعش د ننګرهار د ولایت په څو سرحدي ولسوالیو کې مرکزونه جوړ کړي دي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ خپل فعالیتونه زیات کړي دي او اوس یې د کابل په شمول د هیواد نورو ولایتونو ته مخه کړې ده. د الیزاد په نوم یو عیني شاهد امریکا غږ ته وویل:
این تعریف همه دموکرات از این مردم می باشه یک دفعه انتحار میکنه.
حمله کوون کې د همدې خلکو په منځ کې موجودی او مرګانۍ چاودنې کې تقریبا ډېر زخمیان او مړي مې ولیدل چې په امبولانسونو کې روغتونونو ته وړل کېدل. په عین وخت کې د متحده ایالاتو خارجه وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر دواړو د شیعهګانو په جماعت کې د چاودنې سخته غندنه کړې ده. په واشنگتن کې د امریکا د خارجه وزارت ویان جان کربی خبریالانو ته وویل:
United States condemns in the strongest possible terms the attack this morning on a Shia mosque.
متحده ایالات په کابل کې د شیعهګانو په جماعت نن سهار د حمله غندنه په سختو ټکو کې کوي. موږ د ټولو وژل شوو او زخمي شوو کسان له کورنیو سره د زړه له کومې همدردي او خواخوږي څرګندوو او د افغانستان له ولس سره به ملاتړ ته دوام ورکوو. جمهور رئیس اشرف غنی دغه چاودنه غندلې او ویلي دي چې اسلام په ضد د افغانستان د دښمنانو د عمل د بخښنې وړ نه دی. پاکستان وایي چې د پاکستاني او هندي قواو ترمنځ د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې سخت نښتې شوې دي. پاکستان او هند چې په اتمي وسلو سنبال دي د پوځونو ترمنځ خونړې نښتې د تیرو څو هفتو په دوران کې یو معمول ګرځېدلی. پاکستان تور لګوي چې څلور تنه ملکیان په پورنیو نښتو کې وژل شوي دي او لس کسان زخمیان دي. د پاکستان د پوځ یو وایان ادعا وکړه چې په ځوابي ډزو کې د هند شپږ عسکر وژل شوي دي. د روسیې او سوریې د رژیم هوایي قواو پرون د شپږمې ورځې لپاره په مسلسل ډول د حلب د کار په ختیځو برخو باندې بمباري جاری وساتله. د بشري حقوقو څارنې موسسه وایي چې په پرونیو بمباریو کې چې د حلب پر 15 ناحیو باندې وکړه 15 کسه وژل شوي او شاید چې د مړو شمېر نور هم لوړ شي. له بلې خوا د سوریې د رژیم ځمکنیو قواو چې د ایران طرفدار د لبنان د حزب الله د شیعهګانو ملاتړ ورسره دی په ختیځ کې مخالفانو تر کنټرول لاندې ناحیو د نیولو لپاره تاروزي عملیات پیل کړي دي. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزن رایس وویل چې د روسیې او سوریې د رژیم د جټ الوتکو په 130 بمباریو کې په تیرو شپږو ورځو کې 209 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر حلب باندې بدري غوښتل بمباري جنگي جرمونه وبلل. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د ختیځ اروپا او بالټیک پر لوري د ناټو د پراختیا په مقابل کې به د هغه په وینا ځوابي اقدامات وکړي. پوتین دا خبرداری په یو مستند فلم کې ورکړی چې امریکایي فلم ساز اولیسترون جوړ کړی او د دوشنبه په شپه د روسي دولتي تلویزیون آر ای این خپور کړ. پوتین په غیر مستقیمه توګه اعتراف وکړ چې یوکرین لدې ویرې د کریمیا ټاپووز مې قبضه کړ چې په تور بحیره کې به دا سیواستوپول مهمه سمندري اډه د روسي له قبضې نه وځي او ناټو به ونیسي. د دوشنبه پر ورځ د امریکا په دریو ایالتونو کې څلور پولیسان د ټوپکوالاو لخوا وژل شوي دي. د تکساس پولیس لګیا دي د هغه زړه پسې ګرځي چې پرون سهارې د سان انټونیو په ښار کې یو پولیس په داسې حال کې ویشت او مړ کړ چې هغه د پولیسو د عمومي قرارګاه مخ ته یو ډرایور ته د یو عادي ټرافیک سرغړونې له امله ټکټ ورکاو. د سینټ لوئس، کنساس، پوکرونو کې او هم په فلوریډا کې درې تر نور پولیسان وژل شوي دي. د یک شنبه په شپه په هند کې د مسافرونکو کې اورګاډي د چپکېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 1200 رسیدلی دی. په اورګاډي کې د پیښې پر مهال له 2000 نه زیات مسافرین سپاره وو. فکر کېږي چې د مړو شمېر به نور هم زیات شي. دغه پیښه د هند شمالي صوبې اتر پردیش د اندور د ښار سره څیرمه د پټنې اندور په ایکسپریس کې هغه مهال وشوه چې مسافرین په درانه خوب ویده وو. په هند کې په اوسط ډول هر کال 15,000 کسان په وژونکو ټرافیکي پیښو کې مړه کیږي. د جاپان د ختیځ ساحل نه لري یوه غټه زلزله شوې چې قوت یې 3.3 درجې وو او په شمالي ختیځ کې د فوکوشیما د ولایت ساحلي برخې لړزولې دي. د امریکا د جیولوجیکي مطالعاتو مرکز وویل چې پرونی زلزله 10 کیلومتره ژوره په سمندر کې وشوه. د مالی او ځاني تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نه دي رسیدلي. د جاپان د پوځ یو د 300 کسیزه ډله په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو تر قماندې لاندې له 16 قواو سره ملګري شوي. دا په تیرو او یو کلونو کې د دوهم نړیوال جنگ د پای ته رسیدو نه وروسته لومړی وار ده چې جاپان خپل عسکر خارج ته لیږي، خو د جنگ کول اجازه نه لري. په جنوبي سودان کې له 2013 میلادي کال نه تر اوسه پورې د جمهور رئیس او د هغه د فراري مرستیال ترمنځ په خونړیو جګړو کې په لسګونو زر خلک وژل شوي. له 5 میلیون نه زیات یې له سخت فقر او غربت سره مخامخ دي او 2 میلیون نور ګاونډي هېوادونو ته تښتېدلي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نوردونکو خبرونه مې د سید سلیمان شاه صاحب څخه خبر درلوست. خبرونه لومړی مطلب د ماجرین نړیوال ټولنې یو تازه راپورټ وایي چې د ایمن مقاماتو د افریقا د شکر د سیمې هیوادونو ماجر بیرته جبوتی ته استولی دي. د جنیف څخه د امریکا ژر خبرې لیزا شلاین په دې باب یو راپورټ را لېږلی دی چې خلاصه به تاسو ته دروړو.
د مهاجرو نړیوال ټولنې یا IOM د ایمن د مقاماتو سره په زور د دغو مهاجرو د استولو په کارونو کې سمرسته نه ده کړې، لکن د دغې نړیوال ټولنې یو نتاق ای تی ویاري ویلي چې د مهاجرو نړیواله ټولنه یو بشري ټولنه ده او په دغه حالاتو کې دا نشي زغملی چې د یمن په شان دی و ملک نه دی یو شمیر هغه خلک کوشړل شي چې حقیقتا محتاج دي او مرستې ته ضرورت لري. ښاغلی ویاري امریکا غږ ته ویلي دي چې د یمن مقامات هغه مهاجر چې زیاتره د ایتوپیا دي او په توقیف کې ساتل شي وو په زور د خپل ملک نه شړلي. د دغه مهاجرو سره د ډوډۍ دوبو د درو درملو ډیره کم مرسته کیږي. ویل کیږي چې د ایتوپیا دوات یا مهاجر په تیر هفته کې بیرته جیبوتی ته استول شوې دي. هغه وایي
people are in really desperate situation. I mean they're left out in the open and what we are seeing, I mean the condition
په حقیقت کې دغه خلک ډیر مایوس وو. موږ لیدل چې هغه لاړل. زما مطلب دا دی چې دغه مهاجر چې بیرته شړل شوې په حقیقت کې هغوی په ډیر بد حالت کې وو. هغوی د خوړل د پاره څه نه لرل. د هغوی د وجود به کمې شوې او حتی یوه ډیره سپکه د جامو خلطه هم په شا پورې تړلې وه. د مهاجرو د پاره د نړیوالې ټولنې دغه نتا ښاغلي ویاري ویلي چې د جیبوتی مقامات هم دا خبره تایید کړې ده چې په دې هفته کې کم تر کمه 30 مهاجر د شړل کېدلو د بد حالت له کبله مړه شوي دي. لبل خوا د مهاجرو دغه نړیوال ټولنې د یمن په جنگ کې د نسبی آرامۍ لکبله په خپل خواخه د یمن نه ایتوپیا او سومالیا ته د زرګونو مهاجرو د استولو کار بیرته شروع کړی دی. د کار هلته په یمن کې د هوایی بمباریو او د ځمکني جنگ لکبله ځندیدلی وو. خا اغله ویاری وای چې دوی په وی دربسته بیړی کې د یمن په لویدیس کې د حدید د خارنه 150 سنه مهاجر بته جیبوتا استولی دی. هغه دا هم ویلی دی د دینیت لري چې د دسمبر د میاشتې تر اخره پورې د ایتوپیا شپږ سوه نور مهاجر هم د یمن د حدیده د خارنه په بیړیو کې جیبوتی ته واستوي. په دې برسیره ښاغلي ویاری ویلی دی دوی د دینیت هم لري چې د سومالیې 2500 تنه مهاجر چې د یمن د عدن په ښار کې بند پاتې دي په بیړیو او الوتکو کې بیرته خپل وطن ته واستوي. هغه وایي د سومالیې د مهاجرو بله جوپه به د دسمبر د میاشتې په اوایلو کې سومالیې ته ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د ننګرهار ولایت د پاکستان څخه راسترنسیبي کورنۍ وایي چې حکومت د کورونو زمکو ورکولو امرونه ورکړي خو د تیرو څو کلونو راهیسې یې نمرې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي د شارګوټو او نمرو په ویش کې ټګۍ برګۍ روانه ده. زبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لري.
دیرش کلن الله نظر په تیر 2001 میلادي کال له پاکستان راستون شوه. افغان دولت ته په هماغه کال د کډوالو په خارګوټي کې د ځمکې اویز ورکړې خو د نهو کالو په تیرې دویم خپل نمره نه د موندلې.
قومي خلک راو چې شیخ مصری او چنتلا موږ ته خودله چې باغې کې تاسو نه رسېږئ او تاسو بل خارګوټي انتظار کوي. نو اوس لس کاله منځ کې نور وته اوس موږ نه پوهیږو چې موږ ته به حق خپل کله رسېږي.
دغه سړی هر ورځ د لسګونو نورو په څیر د ننګرهار د کډوالو ادارې مخې ته په دې تمه ولاړي چې که د ورکې یا غصب شوي نمرې درک معلوم کړي. نوموړی وایي د کورنۍ ټول غړي د خښتو په یوه بټۍ کې ګرو دي او که کور یې لرلی نو کوچنیانو به یې د شاقه کارۍ په ځای ښوونځی ویلی وی.
خو بسر سړی نه بهچې د فورمې اخیستې ولته به داخلولو په خپله خوښه به یې سړی بوتلو.
او تاسو څه وشو؟
مونږ ته یې ویلي تا ته سر درې فورمې دي. مونږ ته د نه د دفتر نه کمیشن کار راووتو چې تاسو درې فورمې دي تاسو مونږ ته بس خپل کمیشن نه کې مونږ به تاسو ځای وښیو. زما پلار ورته ویلي دا زموږ حق دی مونږ د دې ملک اوسېدونکي مونږ چاته پیسې نه ورکوو.
ننګرهار کې د کډوالو لپاره په دوو ښارګوټو چمتلا او شیخ مصری کې نمرې ویشل شوي خو ډېرې داسې دي چې زورواکو غصب کړي او حکومت یې تر اوسه پوښتنه نه ده کړې. د ننګرهار د کډوالو رئیس غلام حیدر په قیرزی وای د خانکی په نومې د یو بل نوی خارګوټی د ایجاد چاره پیل کړي خو هغه هم د کډوالو درد نشي دوا کولای.
د خاطر باندې چې د ننګرهار په ولایت کې راستنیدونکي ډیر زیات دي یعنی دوی چې د کډوالو لپاره کومه د درې درجه ریبه زمکه بیل شوې ده او کدا خارګوټه افتتاح شي یعنی دا هیڅ کومه یعنی بشنه نه کوي. انده د مونږ د ایوی مشت کډوالو هم نه بس کیږي.
په قیرزی منی چې په چمتلاو شیخ مصری کې ډیر زمکه زورواکو لاندې کړي خو دا آزادولو په صحت څکې مګر دا نه مني چې دولتي مامورینو د ځمکو په ویش کې ټګي برګي کړي. هغه وای په ننګرهار کې د کوټ په نوم د یو بل وی خارګوټي جوړولم په پام کې شته خو د ځمکې په سر یو څه لانجې راولاړې دي او دوی د حل لپاره لاس په کار دي. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وای په دغه ولایت کې د کډوالو د سر سیوري کولو لپاره هڅې نه دي ناس.
یو د خانیکی چې په دې دوه خارګوټي دي یو د مهاجرینو او بل د قلبافانو چ هم پکې هلته د لاسي صنایعو دستګاوې جوړیږي او هم ورته دوی دپاره د استوګنی کورونه په دواړو باندې موږ عملا اوس کار روان دی. انشاءالله هغه کمیسون چې موږ د ښارګوټو د عملي کولو دپاره جوړ کړی دی زه اطمینان در کوم چې انشاءالله موږ به قدم په قدم مخ په وړاندې.
سره له دې چې په ننګرهار کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو دپاره د سرپنا نشتون یوه لویه ننګونه ده خو تازه راتلونکي کډوال نمرې څه چې د کرایه کورونو موندلم ورته د پخو په تڼاکو پیدا کیږي. زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.5.
د خوست شاروالۍ وایي چې د شاري پراختیا پر مخ کې د ملي دفاع او زراعت وزارتونو ځمکې خنډ ګرځېدلې دي. دغه ځمکې چې د ښار نږدې پرتې دي په دې اړه د ابراهیم رحیمي رپورټ لرو.
د خوست ښار اوسېدونکی رحیم ګل د دغه ښار په لویدیځه څنډه کې پرچون دوکان لري. هغه د خپل دوکان له مخې تیر شوی سړک د خلکو او ترانسپورتي وسایلو د اوسنۍ ګڼې ګوڼې په پرتله څو چنده کوچنی بولي. د رحیم ګل په وینا د کوڅو تنګوالی زیاته ګڼه ګوڼه او په ځینو مواردو کې د ترافیکي اصولو نه مراعتول د دې لامل شوي چې ښاریان په خپل وخت کارونو ته رسیدګي نشي کولی.
هغه منډویانې لکه د وړو منډۍ د لرګیو منډۍ او همدارنګه د مال منډۍ
دا باید له ښار وویستل سي تر څو چې ښار پراخه سي، ځکه چې دغو زیاتې ستونزې رامنځته کړې دي او همدارنګه تګ راتګ هم ډېر مشکله ده. موږ تاسې نفوس اوس په ولایت کې زخته زیات ده.
د خوست ښاروال وایي چې د ښار د پراختیا لپاره پر ماستر پلان کار روان دی، خو زیاتوي چې ښار ته نږدې د ملي دفاع وزارتونو پرتې ځمکې د ښاري پراختیا په مخ کې خنډ دي. ښاروال انجینر عبدالبصیر چې د ښاري خدماتو په اړه خبریالانو ته خبرې کولې وویل تر هغه چې د قانوني پړاوونو په ترڅ کې د ځمکې د ښاروالۍ املاکو ته ونه سپارل شي او ښار پراختیا ونه مومي، د خدماتو له پلوه د ښاریانو عمده غوښتنو ته ځواب نشي ویلی.
ځکه پرون د خوست ښار چې 15,000 خلکو د پوره جوړ شوو، نن 3,00,000 نفوس یوازې په ښار کې اوسېږي. ای خوست اټکلي نفوس زه چې تجربه لرم 12 کلنه، ایمونږ د 1,50,000 نفوس باره دی خوست. ایمونږ ښار جنوب برخه یې توسعې وزارت دفاع نیولې ده، ایمونږ غربي برخه زراعت نیولې ده. څومره چې دا مونږ د قانون په چوکاټ کې رسمه ښاروالۍ ته انتقال نه کړو، دا املاک دا ښار توسعه نه شي پیدا کولی.
هغه دغه راز وویل چې په ښاروالۍ کې تر ډیره بریده د اداري فساد په مخنیوي سره د سړکونو، ویالو او پارکونو د جوړولو تر څنګ د نورو ښاري خدماتو په نتیجه کې د ښاروالۍ عواید هم ډیر شوي دي. تر دې مخکې هم د خوست ښاروالۍ د ملي دفاع وزارت له وزارتونو څخه غوښتي وو چې ښار ته نږدې پرتې ځمکې دوی ته وسپاري، خو ظاهراً یې کومه خاصه تبصره نه ده پرې کړې. په همدې حال کې د خوست د ولي مرستیال شربت شاورګنی وایي چې ولایتي ادارې په یاده برخه کې پوره هڅه کړې، مګر زیاتوي چې ځینې صلاحیتونه د دوی له وس پورته خبره ده.
زیات وخت کېږي چې دغه موضوعاتو باندې کار کېږي، مرکز کې کار کېږي، ځکه دا کار ته ضرورت لري، فکر ته ضرورت لري، دا مطالعات ته ضرورت لري، تر څو موږ څنګه وکولای شو چې صلاحیتونه انتقال کو محلي اداره ته، او له هغه نه وروسته بل پړاو کې موږ و څنګه وتوانېږو چې موږ صلاحیتونه انتقال کو ولسي نهادونو ته. نو دغه زمانګیر دی، د عمر په کار لري، ځکه ټول په احتیاط سره اجرا کېږي.
کانالیزاسیون د موټرو لپاره مناسب پارکینګونه، د مختلفو سیمپونو مشخص مارکیټونه، د پراخو سړکونو نشتون او ځینې نور هغه مسایل دي چې د ښاریانو په وینا د دوی پر ورځني کاروبار منفي تاثیر کړی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
دینی عالمان په دې نظر دي چې پر انسان لازمه ده چې د خپل ځان او کورنۍ د صحت خیال وساتي، او هغه ماشومان چې په ګوزڼه اخته کیږي هغه نه یوازې دا چې ټولنې ته ګټه نه رسوي بلکې ځان ته هم ګټه نه سي رسولی. ګلرحیم نیازمن په دې اړه د کندوز څخه دا رپورټ لري.
که هره کورنۍ د خپلو ماشومانو په مقابل کې خپل مسؤلیت ونه پیژني او اولادونه د پولیو پر ضد واکسین نه کړي، په اصل کې دوی د سالمې ټولنې د جوړېدو لپاره هڅه نه ده کړې. ځکه هغه ماشومان چې په پولیو اخته کیږي د کورنۍ او ټولنې د وګو بار کیږي. د قندوز ولایت اوسیدونکی دینی عالم عبدالغیاث حنفی وایي چې د کورنۍ مور او پلار باندې لازم دي چې د سالمې کورنۍ د رامنځته کولو لپاره خپل اولادونه صحتمند وروزي.
یو میکروب د بل میکروب له منځه وړل کېږي. طبي ډاکترانو چې څه نظر لري هغه راځي ده، تداوي سنت ده، سنت د صحت لپاره کې تداوي کول. نبی علیه السلام فرمایي داو و تداو، تاسو هم دوا وکړئ. دا مرضونه د مرضو لپاره ډاکترانو کشف کړی ده. یو میکروب چې بل میکروب له منځه وړل کېږي، دا ستاسو د دوا استعمالول مشکل نه شته. سنت طریقه ده. یو انسان چې نیمایي شو بیا ټولنې ته خدمت نه شي کولی، او د ټولنې د خدمت لپاره کې د قوي انسان صفت په حدیثو کې راغلی. خو دا چې فل تربیه کېږي هم دته زیان ده، هم زیان متعدد هم لازمي ده. متعدد په دې معنی چې نورو ته هم فایده نه شي رسولی، زیان زیات دی، خلکو سره په تکلیف کې وو، خپل ځان ته هم ګټه نه شي رسولی. اولاد په باره کې نبی اسلام فرمایي الله کل حکمران او کل منصور ان رعیتی. پلار د کورنۍ مور د کورنۍ لوی مسؤلیت لري. بیا دا ماشوم خو تربیت ته ضرورت لري، او لومړی تربیت کوونکی د کورنۍ مور او پلار دی چې د دې صحت په بخش کې، د مرض د مخنیوي په بخش کې، په نورو هر اړخیز بخش کې باید مور او پلار د خپل اولاد په باره کې متوجه وي.
د قندوز د کتلوي معافیت عامر غلام جیلانی عطایي وایي هغه ماشومان چې له واکسین څخه پاتې کیږي نو د پولیو وایرس ځان ور رسوي او ماشوم به معلول رالویږي.
کم ماشوم چې تاسو ویل ک واکسین نه پاتې کیږي او هغه ته واکسین نه رسیږي چیرته هغه ماشوم چې واکسین ورته نه تطبیق شوی واکسین نه اخیستی نو خامخا خو نه خسته د پولیو وایرس وې ډیره زیاته علاقه مندې لري چې هغه ماشوم ته ورسیږي او هغه ماشوم خو نه خسته فلج کی او نو علت خو هم دغه ده چې کچیرته واکسین تطبیق نشي خامخا خو نه خسته ماشوم تبه یو مشکل پیدا کی یا هغه مشکل د پولیو شدا ده چې شل شو مثلا ماشوم یا لاس یو پخه هغه خود اول خود فامیل بار دوش شو بیا د جامع شو مثلا یا په مجموع کې نور ماشومان ته ضرر ده دا وایرس د بل د دینه د کی بل ماشوم ته سرایت یا انتقال کی نو دغه غټ مشکل ده چې باید واکسین خامخا تطبیق شو
د قندز یو تن اوسیدونکو زلمه وای چې د کورنۍ مشران باید د کورنۍ د غړو پاړه د مسولیت احساس وکړي او خپل اولادونو لپاره د خیراتلونکو په خاطر زحمت وباسي
پولیو منه اخته ماشوم پراتونکو کې ځان د هر لحاظ نه نیمګړی سسي د څه فکر کوي چې د پټولنه باندې دوغو بارم په پامل کې په خپل کورنۍ باندې یو اضافه بارم خپل امزول باندې اضافه بارم نو نشم کول چې هغه څه چې غواړم چې لاس راوړم هغه ته ځان نشي رسول نو د استثنایی ماشومان په خاطر کې راځي او پراتونکو کې د ماشومان هم دمداسه د فکر لحاظ نه نیمګړی دي ته د لګان هغه بچي سالم راځي دنیا ته ګم څنګه په د سیو فامیل کې دا غلط چې دا غ پلان نیم کړی دی دا غ پلان مثلا هغه څه ضرورت چې غواړي چې هغه برابرده کې نشي او دا هغه عوامل چې د پر راتلونکي نسل باندې د پر راتلونکي بچی باندې هم تاثیر پرې باسي
کارپوهان وایي چې د ټولنې ساتنه د هر وګړي دنده ده او هم دغه کورنۍ زمونږ د ټولنې یو برخه ده نو که وګړي او کورنۍ د ټولنې د رغونې او پرمختګ لپاره کار ونه کړي او خپل اولادونه له هغه مرز څخه ونه ژغوري چې لامل یې دوی د ټولنې د وګو برکیږي په اصل کې د وی ټولنې د لمنځ وړلو لپاره هڅه کړي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د دسمبر نوملی نیټه د ایډز ناروغي نړیواله ورځ ده مګر لدې مخ یو راپور راغلی دی چې پاغه کې راغلی چې ها خلک چې د ایچ آی وی په وایرس اخته دي هغوی اوس لبل هر وخت د ژوند ژغورلو لپاره خپل علاج کولی سي چې په نتیجه کې د پنړی کې د ایډز ناروغي له وجې د خلکو په مرګونو کې ډیر زیات کمی راغلی دی په دې اړه د جنیوا څخه د لیزا شلاین راپور لرو چې په راتلونکي خبرونه کې به وري دغه راز د امریکا متحده تو جمهوریت باراک اوباما خپل اخیرنی خارجي سفر پیرو ته چتللې او پایته رسولې دی په دغه د امریکا ژغ خبري علي سندي سن رپورت لرو د هم په دویم خبرونه کې او نور رپورتونه به وي خو اوس د افغانستان په اړه رپورت لرو چې د کورنۍ چار وزارت وایي چې په ولایتونو کې د معیاري زندانونو نشتون ستونزه په دوو کلونو کې د نن په بشپړ توګه حل شي د جنوبي ولایت زابل لپاره د زندان نوي ودانۍ نن یعنی پرون د افغانستان پر وخت ګټه اخیستنه ته وسپارل شو په دې اړه د عزیز الله پوپل رپورت لرو
په زابل کې د آتش پته ملون افغاني په لګښت د 400 زندانیانو لپاره د کلات شار په شمالي برخه کې د پوز د یو نظامی مرکز ترڅنګ د زندان نوې ودانی جوړ شوې دغه زندان د سیاسي او جنایي زندانیانو د ساتلو لپاره بیلابیلې برخې لري تر دې مخکې د زابل ماباس د استوګنی د کورونو په منځ کې په یو پخوانی ودانۍ کې وچی په تیرو کلونو کې دوه ځله زندانیان ورسخه په ډلیز توګه د تیښتې هڅه وکړه او یو ځل هم د وسلوالو طالبانو تر ډلیز برید لاندې رالی د زابل امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی وایي چې تر دې مخکې دوی په یو کوچنی ودانۍ کې په لوړ شمیر کې بندیان ساتل چې کله ناکله به د بندیانو ترمنځ د ساري ناروغي ستونزه هم راپیدا شوه
دا تقریبا د 400 نفرو پرې د بندیان ګلایشته چې په دې کې د زړه لپاره جلا خپل تعمیر جوړ شوی زړه چې کی جنایي او سیاسي وو د سنهې لپاره چې بندیان وکولای شي چې د خپل کارونه ځکه وو تر انټرویو په حساب کې
د افغانستان د کورنی چارو د وزارت د مابسونو د ریاست مرسیال پاسوال محمد عارف احمدی په زابل کې د زندان د نوي ودانۍ د پرانیستلو پر مهال خبر اعلان وویل چې په ټول افغانستان کې تر شپږ ویشت زیات ولایتونه اوس معیاري زندانونه لري نو موړی زیاتی چې افغان دولت د بندیانو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي چې زندانونو ته نوې ودانۍ جوړ کړي او په دې برخه کې نړیوالې ټولنې هم د دوی مالی ملاتړ کړي
زیاتره محبس په سو کال کې جوړ شوې دي، یعنی د خارجي ممالک په مرسته او د خپل د افغانستان د دولت په بودیجه په مصرف سره جوړ شوې دي. تقریبا لس محبس نور پاتې دي، درې محبسونه په سو د نوې هفته کې افتتاح کېږي، درې میاشت بعد څلور میاشت بعد په بدخشان کې محبس افتتاح شي. یعنی په کال کې څلور محبس، 96 کې چې دغه دي نوې بودیجه راځي، د مالي کال شروع کېږي، سلور محبس نو جوړیږي چې هغه قراردادونه منظور دي په جوزجان کې دي، تخار کې دي، پنشیر کې دي.
د زابل د پولیسو یو مقام د نن شول په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د زابل په محبس کې تر ډیره پوری جنۍ بندیان ساتل کیږي او سیاسي بندیان د نیول کېدو په لومړنۍ اونیو کې لا تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې د کندهار د سرپوزې زندان ته لیږدول کیږي.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټ کې داعش دوشنبه پورس په کابل کې د شهیدانو د باقر العلوم په جمعات کې د مرګانې چاودنې مسؤلیت قبول کړی دی. په چاودنه کې 2 کسان وژل شوي دي او لا اتیا نه زیات زخمیان شوي دي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو خارجه وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر دواړو د شهیدانو په جمعات کې د چاودنې ډېره سخته غندنه کړې ده او جمهور اشرف غنی دغه چاودنه غندلې او ویلي دي چې د اسلام په ضد د افغانستان د دښمنانو د عمل د بخښنې وړ نه دی. پاکستان وایي چې د پاکستاني او هندي قواو ترمنځ د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې سخت نښتې شوې دي. پاکستان او هند چې په اتمي وسلو سنبال دي، پوځونو ترمنځ خونړې نښتې د تیرو 2 هفتو په دوران کې یو معمول ګرځېدلی دی. پاکستان الزام لګوي چې 3 ملکیان په پرونیو نښتو کې ووژل شو او 10 کسان زخمیان شو. د روسیې او سوریې د رژیم هوایي قواو پرون د 6 ورځې لپاره په مسلسله توګه د حالت د کار په ختیځو برخو باندې بمباري جاري وساتله. د بشري حقوقو څارنې موسسې وایي چې په پورنۍ بمباریو کې چې د حالت پر 500 ناحیو بند شوي، 15 کسه وژل شوي دي او شاید چې د تلفاتو شمېر لوړ شي. له بلې خوا د سوریې د رژیم ځمکنیو قواو چې د ایران طرفدار د لبنان د حزب الله د شیعګانو ملیشو سره ملګري وو، په ختیځ حالت کې د مخالفانو تر کنټرول لاندې ناحیو د نیولو لپاره تاروزي عملیات پیل کړي دي. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزن رایس وویل چې د روسیې او سوریې د رژیم د جیټ الوتکو په 130 بمباریو کې په تیرو شپږو ورځو کې 209 اتیا ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر حالت باندې بدرغه هوایي بمباري جنگي جرمونه بللي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د ختیځې اروپا او بالتیک په لورې د ناتو د پراختیا په مقابل کې په ځوابي اقداماتو کې. پوتین د خبرداري په یو مستند فلم کې ورکړی چې امریکایي فلم ساز اولیور سټون جوړ کړی او د دوشنبې په شپه د روسیې دولتي تلویزیون خپور کړ. پوتین په غیر مستقیمه توګه اعتراف وکړ چې یوکرین نه له دې ویرې د کریمیا ټاپو وزن بیرته ونیو چې په توره بحیره کې به د سیواسپول مهمه سمندري اډه د روسیې له قبضې نه وځي او ناټو به یې قبضه کړي. په عین وخت کې د انټرفاکس خبري اژانس رپورټ ورکړ چې د روسیې پوځ د ناټو د حملې نه د خپل ساحلي دفاع په خاطر د بالتیک د بحیرې په امتداد کې د بحشن پرمختللي دافع سیستم لګولی دی. د دوشنبه په ورځ د امریکا په درو ویالتونو کې 4 تنه پولیسان د ټوپکوالاو لخوا وشتل شوي دي. د ټیکساس پولیس لګیا دي د هغه سړي پسې ګرځي چې پرون یې د سان انټونیو په ښار کې یو پولیس په داسې حال کې وشت او مړ کړ چې د پولیسو د عمومي قرارګاه مخ ته یو ډرایور ته د یوې عادي ترافیکي سرغړونې له امله ټکټ ورکاو. د سینټ لویس، کنساس په ښارونو کې او هم په فلوریډا کې 3 تنه نور پولیسان هم وژل شوي دي. د یکشنبه په شپه په هند کې د یو مسافر وړونکي اورګاړي د چپکېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 1200 لوخته اوښتی دی. په اورګاړي کې د پیښې په مهال 2000 نه زیات مسافرین سپاره وو. فکر کېږي چې د مړو شمېر به زیات شي. دغه پیښه د هند د شمالي صوبې اترپردیش د اندور د ښار سره څیرمه د پټنې اندور په اکسپرس کې هغه مهال وشوه چې مسافرین په درانه خوب باندې ویده وو. او د جاپان د ختیځ ساحل نه لري و غټه زلزله شوې چې قوت یې 1.3 درجه و او په شمالي ختیځ کې د فوکوشیما د ولایت ساحلي برخې ځپلې دي. د امریکې د جیولوجیکي مطالعاتو مرکز ویل چې پرون زلزله 10 کیلومتره ژوره په سمندر کې وشوه. د مالی او ځاني تلفاتو په اړه لسم دستي معلومات نه دي را رسیدلي. روسیا به د لومړي ځل لپاره سکال امریکا نه زیات غنم خارج ته صادروي ځکه چې د غنمو فصلونه سکال خو امریکا په نړۍ کې د غنمو د صادرولو غټ هیواد ګڼل کېده. خو د ښه موسم او سم انتظام له امله په روسیه کې د غنمو تولیدات سکال زیات شوي او څومره غنم چې په 2014 میلادي کال کې خارج ته صادرېږي په 13 لسیزو کې بې ساري پدیده ګڼل کېږي.
د
د نوو ورځو کو دا پیژندنی ادارې د اټکل مخې په کابل کې هم دا اوسه تودوخه درجه څلور د ورځې اوږدو کې به دوولس درجو ته ورسیږي. دغه ورځ په کندهار کې د تودوخه درجه یوه ده او د ورځې په اوږدو کې شپږ ته رسیږي. کوټه کې هم د تودوخه درجه یوه ده او د ورځې په اوږدو کې به اووه ته ورسیږي. په پېښور کې اسمان وریځ لري او د تودوخه درجه دوولس ده. په مزار شریف کې د تودوخه درجه منفي پنځه درجه ده او د ورځې په اوږدو کې به څلور ته ورسیږي. دغه ورځ په هرات کې د تودوخه درجه منفي اووه درجه ده. پدربن اوردونکو زموږ نیم ساعت خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده. نیم ساعت وروسته به دوهمه خبرونه وي. د دری برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خبرونه تاسو ته پیل کی تاسو مشر اوسئ.